السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانک زیم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري دغه پروګرام چې د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري درته خبريږي پکې مهم راپورونه او مرکزه شوې دي مهم راپور مو دا دی چې د هرات سیمه چارواکي په کوسان ولسوالۍ کې د هیلو ټرست مؤسسې 15 ماین پاکان د وسلوالو مخالفینو له لوري تښتول شوي دي د داعش اسلامي دولت د ډلې په اړه هم درته نوي جزئیات خبرو او همداراز به د نوي ملي جبهې له مشر انارالحق احدي سره د ازادي راډیو د ځانګړې مرکې یا برخه درواورو خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو رحمت الله افغان لومړی د افغانستان مهم خبرونه وایي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی ترکی چارواکي وایي د ناټو په چوکاټ کې له افغانستان سره خپلو پوځي او امنیتي همکاریو ته دوام ورکوي د افغانستان د مخابراتو وزارت د ټکنالوژۍ په برخه کې یو شمېر فعالو او نوښتګرو ځوانانو ته جایزې ورکړې او په ارزګان کې وروستیو سیلابونو مالی او ځاني زیانونه اړولي اوس هم بشپړ خبرونه ترکی چارواکو ډاډ ورکړی چې هیواد به د ناټو په چوکاټ کې له افغانستان سره خپلو پوځي او امنیتي همکاریو ته دوام ورکړي دا څرګندونې د ترکی لوی درستیز هولیسی اکار له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې کړې دي د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې د ترکی لوی درستیز همدارنګه وویل ترکیه په داخل او سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوي او افغانستان له دې امله چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی وستایي افغان ولسمشر د ترکیې له دوامدارو همکاریو د قدردانۍ ترڅنګ وویل چې د افغانستان د اردو اساسي بنسټ د ترکیې له تجربو څخه په استفادې ایښودل شوی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش په نامو به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د ولایتونو امنیت ګډوډ کړي د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل داسې ډلې شته چې د داعش له نامونه په استفادې په ځینو ولایتونو کې امنیت خرابوي
فتیر متانت باندې خپل وظایف خپل اپراسیونونه اجرا کوي او د دوی په مقابل کې خپل عملیات سرته رسوي د دوی زاله د منځوري
دا په داس حال کې ده چې د غزنی امنیتی چارواکو په دی ولایت کې د داعش د فعالیتونو خبر ورکړی وو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې په ننګرهار کې سخت ځپلې او دا مهال د دې ډلې په ضد په نورستان او کونړ ولایتونو کې عملیات پیل شوي دي د ورزګان سیمه چارواکي وایي چې د سیلابونو د راوتو له امله په ګیزاب ولسوالۍ کې درې تنه امنه شوي دي د ورزګان د والي ویان دوست محمد نایب نن ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې ورځې راهیسې په دغه ولسوالۍ کې سختو سیلابونو له امله ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي ښاغلي نایب له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له زیانمنو کورنیو سره مرسته وکړي په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې له دوو ورځو راهیسې پرله پسې بارانونه وریږي او یو شمېر خلک یې زیانمن کړي دي او د افغانستان د مخابراتو وزارت د ټکنالوژۍ په برخه کې یو شمېر فعالو او نوښتګرو ځوانانو ته جایزې ورکړې د دغه وزارت مرستیال ایمل مرجان نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل د نوښت ډیوې د پروګرام له لارې یو شمېر نوښتګرو ځوانانو په آزادو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې څو تنه یې یادو سیالۍ ګټلې دي
تاسو ته ډېره مبارکي وایم او د مخابراتو وزارت دغه هڅې همیش به ادامه پیدا کړي تر څو چې موږ وکړی سو نور دغه سې مبتکرین را پیدا کړو
د جایزو ګټونکي ځوانان د حکومت دا کار ستایي او زیاتوي چې دا ډول پروګرامونه به د ځوانانو د استعدادونو په وده کې ګټور تمام شي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې وروستیو کې داسې هڅې پیل کړې څو ځوانان وهڅوي چې په افغانستان کې د نوي ټکنالوژي د ودې په برخه کې کار وکړي د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واورئ
سلامونه هین اعتراض کړی چې ولې ملګرو ملتونو د پاکستانی وسلوالو یو مشر د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی نوې ډیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د افراطي وسلوالو ډلو د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یو تروریست په توګه وپیژني مسعود اظهر د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر دی چې په تور لیست کې نوم نسته هند دغه ډله پر پټانکوټ هوایي اډې د برید مسؤوله ګڼي هغه برید د جنوري پر 2 سوی وو په دې حمله کې و هندي عسکر وژل سوي وه جیش محمد ډله دغه راز په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان په برید هم تورنه سوې ده د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارا پویل په تور لیست کې د اظهار نه شاملېدل د درک وړ مسله نه ده او دا معنی لري چې له ترورستانو سره انتخابي چلند کیږي چې دا به د هند او نړیوالې ټولنې لپاره ناوړه نتیجې ولري. د ملګرو ملتونو د ډیپلوماتانو په وینا چین ویلي چې د پټانکوټ له برید سره د مولانا اظهار د ارتباط لرلو په برخه کې شواهد نه دي ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر وایي لا هم دا اندېښنه سته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي، خو له نیکه مرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هیڅ ترورستي ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسله یا خطرناک راډیو اکټیف مواد ترلاسه کړي. باراک اوباما د اټومي امنیت سرمشري ته په واشنګټن کې وویل د القاعده په څیر ډلو هڅې کړي چې اټومي وسلې پیدا کړي او د داعش په څیر ډلو په عراق او سوریه کې له کیمیاوي وسلو استفاده کړې ده.
There is no doubt that if these
پدې کې هیڅ شک نشته کدا لیونی اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي د بیګناه خلکو د وژلو لپاره به کار ترې واخلي، نو د همدې لپاره زموږ هڅې خورا مهمې دي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې اټومي مواد باید سم خوندي سي څو د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه ولیږي. اوباما بیا وویل چې د یوې مڼې په اندازه پلوتونیم هم کولی سي چې په سلګونو کسانو وژني. په واشنگټن کې د اټومي امنیت په کانفرنس کې د 102 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د بخښنې نړیوالې ټولنې پر ترکیې تور لګولی چې ویل کیږي په وروستیو میاشتو کې د سوریې په زرګونو کډوال بیرته د هغوی جګړه ځپلي هیواد ته ستانه کړي دي. دغه ټولنه وایي ترکیې د جنوري میاشتې له نیمایي د ورځې شاوخوا سل نارینه ښځې او ماشومان له خپلې خاورې اخراج کړي دي. د بخښنې په نړیواله ټولنه کې د اروپا او منځنۍ آسیا د برخې مشر جان دالو هیسن پرون وویل د اروپایي ټولنې مشران باید ترکیه وهڅوي چې دا بهیر ودروي.
د ترکیې حکومت ته پکار ده خپلې دغه لانجمنې غیر قانوني او غیر انساني کړنې ودروي. هیڅ هیواد حق نه لري چې کوم شخص یوې جنګي ساحې ته ستون کړي. په بدل کې اروپایي ټولنه باید ترکیه وهڅوي چې دغه ډول چارې ودروي.
په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر رد کړ چې د سوریې کډوال دي بیرته د هغوی هیواد ته ستانه کړی سوي وي. خود اروپایي کمیسیون یو ویاند وویل دوی دا ادعاوې په جدیت سره څیړي او له انقرې سره به یې مطرح کړي. د آذربایجان په خاورې کې دننه له نګرنو قرباغ لانجمنې سیمې د درنو نشوتو راپورونه ورکول سوي دي. د ارمنستان پوځ پر آذربایجاني ځواکونو د حملې د پیلولو تور لګولی چې وایي ټانکونه، درنه توپخانه او جنګي څرخې الوتکې پکښې برخه لري. خو د آذربایجان پوځ وایي د جنګ په لومړۍ کرښه کې د شپې لخوا اول د دوی پر ځواکونو درنه حمله وسوه او د آذربایجان پوځ مجبور سو په ځواب کې عاجل اقدام وکړي. نګورنو قرباغ چې په آذربایجان کې دننه پرته سیمه ده اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي او ارمنستان ورباندې کنټرول لري. د ارمنستان دفاع وزارت وویل چې په دې جګړه کې چې ظاهرا لا هم روانه ده دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او سپینې ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د عراق له صدراعظم حیدرالعبادي سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه د دې پرېکړې ستاینه یې وکړه چې په کابینه کې د سیاسي کسانو پر ځای مسلکي کسان ټاکي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې جو بایډن د عراق د صدراعظم د سیاسي اصلاحاتو ستاینه کړې ده. بایډن دغه ورځ د داعش ډلې پر ضد د هڅو پر دوام هم ټینګار کړی دی. د امریکا او عراق دغو مشرانو دغه ورځ د عراق له امنیتي ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ پر هڅو هم خبرې وکړې.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ.
وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د داعش پر ضد پر ټولو هغو سیمو کې چې د دوی د فعالیتونو څرک لګېده افغان ځواکونو سخت عملیات کړي او دا ډلې له منځه وړي دي. دا په اصل کې دي چې څه وخت مخکې د غزنی او زابل چارواکو په دغو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیت د زیاتېدو خبره کړې.
داعش په نامه مخکې په هلمند، فراه، زابل، غزنی کې وو. د ملي اردو او ملي ځواکونه دا که په مقابل کې د خپل پلان سره سم مبارزه کړي.
د نوې ملي جبهې له مشر انور الحق حدیث سره ازادي راډیو ځانګړې مرکه کړې ده.
که حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سره جوړیږي، اوس جرګه نشي جوړولی، جرګه سره نشي جوړولی، خیر نو څنګه کیږي؟ قانون اساسي نم تخلف وسلو، موافقتنامه نم تخلف وسلو.
خلی هدی وویل که جرګه راونه غوښتل شي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي. د همارو چې د مدني ټولنو شبکې په کابل کې یو شمېر بېوزله یتیمو او کارګرو ماشومانو ته قلمونه، کتابچې او بکسونه ورکړل دي. په دویم برخه کې د دغه پروګرام حقیقت څه دی او تاندې څانګې دوه اونیز خبرونې هم اوریدلی شي. وخت په افغانستان کې 2 بجې او 10 دقیقې راځو. لومړی مطلب ته د زابل او غزنی ځینې سیمه ییز چارواکي او په ولسي جرګه کې د دغو دوو ولایتونو استازي وایي چې په یادو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. دغه استازي او د خلکو قومي مشران دا ردوي چې په دغو سیمو کې د داعش فعالیتونه زیات وي. اخوا د دفاع وزارت وایي د داعش او نور وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان پوځیانو عملیات په چټکۍ روان دي او د داعش ډلې تر ډیره پورې په هغو سیمو کې چې د دوی څرک لګې د ځپلې دي. قسیم سولمل په دې موضوع کار کړی او سره سره ستودیو کې د مهرباني وکړئ چې ځواب یې په دې اړه
مننه ستاسو څخه سلامونه وایم. تاسو ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویل د زابل او غزنی ولایت ځینې استازي وایي چې په دغه دوه ولایتونو کې د طالبان علاوه ځینې نور وسلوالې ډلې هم فعالیت کوي او دوی فعالیتونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي. په دې اړه مو د زابل د ولایتي شورا له منشي اسدالله کاکړ سره خبر وکړلې. شغلي کاکړ ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم رسمن دغه ډلې نه دی ویل چې دوی د داعش ډلې پر ارتباط لري، خو دغه په خبره د دوی فعالیتونه د پخوا په څیر په پرتله ډیر پراخ دي او ډیر پرمختللې وسایل لري. شغلي کاکړ په خپل خبرو کې اشاره کوي چې دوی جامع د ځای وسلوالو یا وسلوالو طالبانو څخه توپیر لري. دوی ډیر پیسې او ډیر امکانات لري. دغه راز دوی په دغه سیمو کې په ډیر جدیت سره کوشش کوي چې ځوانان او خلک خپل لیکو ته جذب کړي. نو شدې چې د نوموړي د خبرو یو برخه وورو،
دغه خارجي طالبان چې دي دا مجهز دي، تر د افغاني طالبانو ډیر مجهز دي. سلاوی موډرن دي، مثلا هلته دوی د انټرنیټ وسایل کاري، مثلا د انټرنیټ څخه کار اخلي. هلته پورو ته دوی کم ځای کې چې دوی کورونه هلته افغانان هیڅ نه ورکړي دي. هغه منطقې ته افغانان هیڅ هغلته کچیرې د دوی سرای ته یا کور ته وګوري، افغانان له هغوی سره جنګ و جنجال کې چېرې په سطر هم ټینګ دي. دغه جنګ کې چې دوی مثلا جنګ کې پرې ولسوالي یا پرې پوسته باندې هغه افغاني طالبان ورسره ګډې نه، دوی یوازې جنګ کې.
په ورته وخت کې د غزنی یو شمېر استازي هم وایي چې په دغه ولایت کې ځینې وسلوالو فعالیتونه پیل کړي دي چې فعالیتونه د پخوانیو سیمه ییزو وسلوالو غوندې نه دي. دوی وایي که څه هم نه وایي چې د داعش ډلې دي، خو اندېښنه څرګندوي چې دغه ډلې پراخ فعالیتونه لري او ځوانان خپل لیکو ته جذبوي. په ولسي جرګې کې د غزنی ولایت استازي محمد عارف رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در غزنی به عنوان یک ولایت استراتژیک تلاش کردند که پایگاه داشته باشند، سربازگیری بکنند و ظاهرا در بعضی از جاها هم موفق شدند. معلوماتی که ما داریم در مرز ولسوالی جاغوری، ولسوالی گیلان و ولسوالی خاکفقان، همچنین در برخی از مناطق ولسوالی بزرگ اندر و حتی حجرستان، کسانی به عنوان داعش و فعالیت های شبیه به داعش اونا حضور دارن. چی میتونه نگران نباشه؟ یک گروه سرطانی در حال تکثیر.
باید وایم چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د داعش په نامه به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په د افغانستان خاوره یا سیمې نام نکړي. د دغه وزارت چارواکو تل ازادي راډیو ته ویل چې دوی داعش پر ضد باندې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې عملیات کړي دي. وایي چې دا مهال په ننګرهار او دغه راز د نورستان او کنړ ولایتونو په ځینو سیمو کې د دغه ډلې په وړاندې د دوی عملیات روان دي.
بله، ډېره زیاته مننه قسیم سولمل. د زابل او غزنی د زینو چارواکو او ولسی جرګې کې د دې ولایتونو د استازیو د هغو څرګندونو په اړه مو معلومات راکړل چې وایي په دغو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو فعالیتونه زیات شوي، خو دوی دا ردوي چې دغلته د داعش یا اسلامي دولت ډله فعاله وي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د نوی ملي جبهه مشر وایي که حکومت پر خپل وخت لویه جرګه راونه غواړي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي. انوار الحق هدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې یو وار بیا د انتخاباتو له لارې د نظام د بدلون غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو له انتخاباتو سره سم باید د جمهوري ریاست انتخابات هم وشي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمن له ښاغلي هدي سره مرکه کړې او لومړی یې د ځینو دولتي چارواکو د استعفاګانو د عواملو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
خوا خو منګه غوندې خلکو اپوزیشن به ویلي چې دا حکومت کاره حکومت نه دی، بې کفایته دی، نتایج د کار چې د ښه نه دي. اوس داخل د حکومت ځیننه خلک دا خبرې کوي چې تداخل کاری دی یا داسې پالیسي معلومه نه دی، او یا هم خپله د حکومت طرفداران ځینې وایي چې ځینې وزیران کفایت کاری نه درلود، او حتی بعضې حالاتو کې د فساد خبرې هم څه د پکې راځي. په هر تعبیر چې ونیسي دا فقط همغه عمق دی بحران ښکاره کوي چې ورځ په ورځ دا بحران عمیق کېږي. اعتماد د خلکو په حکومت باندې له منځه تللی دی او نور هم څه د ضعیفېږي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه موجود دي د بېلابېلو رسنیو څخه، داسې د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي سرچینو څخه چې ګواکې د حکومت په کچه باندې ستر بدلونونه راتلونکي دي. حتی یو ځل تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته کړې وه چې د لومړي معاونیت په ارتباط باندې ځینې بدلونونه راتلونکي دي. واقعا دا
قدرت منابع سره نږدې وو، داسې خبرې اورېدل کېدلې چې لویه جرګه نشي دایرېدلی، نشي دایرېدلی، او د ملي وحدت حکومت نور دوام نشي کولی. ولې ډاکټر صاحب عبدالله حضور په دغه حکومت کې ضروری دی، نو په اساس باندې ځینې خلکو دغسې یو پیشنهاد کړی و چې کېدی شي هغه په صفت یو معاون دی رئیس جمهور راشي، ګرچه د هغوی طرفدارانو وروسته دا خبره سې ده رد کړله. اما ما په فکر باندې چې دا د هغه نه لرې نه ده، له امکان نه لرې نه ده چې دوی دا بحثونه کړي اوسېږي. کېدی شي چې وروسته یې خپل موقفونه په دې ارتباط باندې بدل کړي اوسېږي. جنرال صاحب دوستم دفتر هم ویلي دي چې دوی ته دا شاید د منلو وړ نه ده، ولدا معنا دې نه لري چې بحث ورباندې نه ده سوی، یا وحکې لا قل په دې باندې څه ده فکر څه ده سوی اوسېږي. ولې دغه هم یو بل مظهر دی بحران د حکومت ده، که حکومت خپله تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه څه ده جوړوي. اوس جرګه نه شي جوړولی، جرګه څه نه شي جوړولی، خیر نو څنګه کېږي؟ دغه موافقتنامه دې نه هم تخلف کېږي، له قانون اساسي نه هم تخلف وسلو، موافقتنامې نه هم تخلف وسلو. بالاخره دا یو خود سره حکومت څه نو څه ده بالکل، او دا بحران څه ده ورځ په ورځ قوي کېږي.
همدې ستونزې ته په کتو چې حکومت نشي کولی لویه جرګه راوغواړي، بالاخره مشکلات هم زیات دي، فکر نه کوي چې دا به یو ښه اقدام واوسي که چېرې دا حکومتي مشران خپلو مابینځو کې جوړ سره راشي او بالاخره دا مشکلات حل شي؟ یعنی فکر نه کوي که احیانا داسې یو اقدام واوسي دا به د افغانستان په ګټه وي؟
که سیاسیون په خپلو منځو کې څه موافقې ته شي ورسي دا یو ښه شی دی، اما د دوی موافقه هم باید د قانون په چوکاټ کې څه واوسېږي. که هره ساحه کې هر مشکل چې د دوی د قانون له چوکاټ نه د باندې سره حلوي، نو بیا په اوس ورځ سره قانون بې معنا کېږي. نو هغه نتیجه بیا دا ده چې بحران د مشروعیت منځته راځي، او کېدای شي بیا نور حلقې هم چې ده د قانون له چوکاټ نه د باندې بیا سره حرکت کوي، چې هغه باید چپه ګټه نه ده.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د نوی ملي جبهې د مشر انور الحق هدي خبرې مو اوریدل چې لاسه د روسری په یو ځانګړي مرکه کې کړې وي، او ویل که حکومت پر خپل وخت لویه جرګه راونه غواړي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي. دغه ځانګړي خبرې په بشپړ ډول هم د ازادي راډیو له لارې په راتلونکو ورځو کې اوریدلی شي. اوس به ورشو هرات ته. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي په کوهسان ولسوالۍ کې د هیلو ټرست مؤسسې 15 ماین پاکان د وسلوالو مخالفانو له لوري تښتول شوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دغه ماین پاکان تېر ورځ ماسپښین مهال تښتول شوي، خو تر اوسه یې درک نه دی معلوم. همداوس په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی صابر، ستړي مشې، په خیر راغلی. د دغو 15 تښتول شویو کسانو په اړه باندې وروستي جزئیات څه دي؟ آیا د دوی د خلاصون لپاره عملیات پیل شوي؟ عملیاتو څه نتیجه ورکړې که څنګه؟
بله، طوری که شما اشاره کردین 15 تن از کارمندان مؤسسه نمپاکی حلوترس از روز گذشته در مناطق سرحدی میان دو ولسوالی کوهستان و قوریان ولایت هرات که سرحد دارند با کشور ایران و 3 افراد ناشناس به گفته جیلانی فرهاد اختطاف شدند. آقای فرهاد برای آزادی گفت که افراد اختطاف شده به ولسوالی بلران، یک دیگر از ولسوالی‌های سرحدی با دو کشور ایران و ترکمنستان انتقال داده شدند. به گفته آقای فرهاد، مقامات ملی تلاش میکنند که از طریق متنفذین و بزرگان قوم راههای برای آزادی از این افراد مهیا سازند. حالا هم عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قمندانی امنیه ولایت هرات میگه که قمندان امنیه با تعداد از نیروهای امنیتی به محل این رویداد اعزام شدند تا تلاشهای برای راهی افراد آماده بسازند. آقای احمدی میگه که تا کنون نیروهای امنیتی 7 تن از افراد دو قمندان مخالف مسلح دولت به نام ملا طوفان و ملا حیدر که اینا را متهم به اختطاف افراد میکنه اونا را گرفتار کردن و تحقیقات به خاطر آزادی افراد از نزد افراد بازداشت شده ادامه داره و بله. در صورتی که به گفته آقای احمدی این موضوع نتیجه نده، عملیات نظامی در این مناطق به خاطر آزادسازی افراد آغاز میکنن.
بله خاغل صابر، یا ورسته پختن جزئیات لکسکم یا لند توګه باندې راتراکی لدی مخکې هم دغه سی پیښې شوې دي که څنګه او په وخت برته داخله خوشی شوې که څنګه، یعنی لږ وخت نیول د دوی د ژغورنې عملیاتو که څنګه؟ بله صابر صاحب، زما غږ اورئ؟ بله، لبد مرغه په هرات کې د ازادي رادیو له خبريال شاپور صابر سره از موږ ژوندۍ ټلیفوني اړیکه پرې شوله، خو مننه ترې کوو چې جزئیات یې وروستي راکړل. هغه دا و چې د هرات امنیي قمندانۍ د 15 هغو مین پاکانو د خوشې کولو لپاره خپلې هڅې پیل کړي چې تېره ورځ په کوهسان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو له لوري تښتول شوي. دوی وایي چې ډېر ژر به د قومي متنفذینو له لارې د دغو کسانو د خوشې کولو لپاره چې ویل کېږي وسلوالو مخالفینو به تښتولي وي هڅې پیلوي، او هڅې پیل کړي هم دي او کېدای شي نتیجه ورکړي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
اوس هم راځو د سپورت یوې موضوع ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له پاکستاني لوبډلې سره په لاهور کې پلان شوې سیالۍ د دې هیوادونو د بورډونو په ګډه پریکړه ځنډیږي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی وایي د سیالیو دا تاریخ له دې امله ځنډیږي چې د پاکستان امنیتي ادارو پاکستان کرکټ بورډ ته د افغانستان کرکټ بورډ ته د پاکستان کرکټ بورډ ته د امنیت ډاډ نه دی ورکړی. له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي وو دا سفر د افغانستان کرکټ بورډ لخوا ځنډول شوی دی. دا چې له پاکستان سره د دې سیالیو کې دوه یانه کې دوه تر شاکوم راس پرو د زموږ همکار یوسف خان زدران له خغلی ستانګزی سره مرکه کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ لمړیتوبونو کې دا سیمنګل له نړۍ د بشپړ غړیتوب لرونکو غښتلي هیوادونو د کرکټ سیالۍ برابر خپل ملي لوبډلې ته په دې فایله کې منګل پاکستان کرکټ بورډ سره یو توافقنامې باندې رسیدلی و چې په اپریل میاشت کې د منګل میزبانی وکي، او په 2018 کال کې منګ د پاکستان میزبانی وکړو. په دې لار کې مونږ درې ورځنۍ سیالۍ د پاکستان د ملي لوبډلې سره درلودلې، همدارنګه 2 ورځنۍ سیالۍ د پاکستان د الف لوبډلې سره هم درلودلې. خو یقینا د مونږ له طرفه شرط دا و چې موږ ته د امنیتي تدابیرو ډاډګیرنه راکړي چې هغه تر دې مهاله پورې موږ ته نه و راکړی، او د لاهور کومې وروستۍ پیښې چې وسولې پاکستان هم که چېرته یو انټرنیشنل ایونت یا بین المللي ټیم میزبانی کوي نو دوی باید خپل سکیورټي ډیپارټمنټونو د امنیتي دفاتر څخه دوی کلیرنس واخلي، لوغونه ډاډګیرنه واخلي چې دوی په هغه کې ډاډګیرنه نه و حاصل کړي، او دا تاریخ معطل شوی ده، دا سیریز کینسل شوی نه معطل شوی ده، دا دوه بورډونو مشترکانه فیصله و او دا تاریخ معطل شوی ده. آینده کې به دوه بورډونو بیا په یو تاریخ باندې توافق کوي، او په هغه تاریخ باندې به بیا دوه لوبډلې سره یو تر بل دا سیریز تر سره کوي. دا سیریز دواړو بورډونو په مشترکانه ډول پریکړه کړې ده چې موږ دا سیریز نه کوو فلحال، ځکه علت یې دا ده د امنیتي ستونزو له وجې نه، او همدارنګه د پاکستان کرکټ بورډ د خپلو امنیتي ارګانونو څخه کلیرنس یا اجازه نه ده اخیستې یا الټر تویل سوي چې اوس دوی په دې حالت کې نه دي، دوی یو انټرنیشنل ټیم میزبانی وکړي.
یعنی دوی غوښتنه هم دا و چې دا سیریز اوس ونه شي او دوی اماده نه دي، همداسې ده؟
دوی آماده ندی او مونږ هم ورته آماده گینه د خوله زکه سمته دی امنیتی تدابیرو شرط تو پکې سمونګه امنیتی تدابیرو ډاډګیرنه راکی.
تاسو ویل چې پام دې هڅه کې چې افغان لوبډلې ته ډېرې زمينه برابر کړي د سیالیو کیږي چې دا سیالي اماراتو نورو یوادونو ته انتقال شي ځکه د افغان او پاکستان په ګډه باندې هلته دوی کورنی لوبغالي دي د څه امکان هم لیدل کیږي؟
بالکل بالکل دا امکان لیدل کیږي او په دې باندې مونږ خبرې روانې دي خو مونږ په سیمه کې یو بل سره کومک لازمی خبره ده. مونږ کوشش کوو چې دا سیریز په هر شکل باندې وستي او دواړه ګډونه په دې کې خبرې اترې لا دې مونږ روانې دي او ان شاء الله کوم نتیجه ورکړل تاسو ته به مونږ دې رسنیو لارې نظر واضح
بل ستانه کې سب د 2019 ورلد کپ ته رسیدو په خاطر باندې افغان لوبډلې باید ډېر زیات سیالي وکړي. دا سیریز مهم دی د افغانستان لپاره. تاسو ول چې هڅه به کیږي لدی او راخوا کچېره دا سیریز نه کیږي یا پاکستان لوبډلې نور هیوادونو سره مصرفيږي نور بدیل اپشنونه هم لري؟
بالکل یقینا مونږ افشن لرو لکه مونږ درې بوډونو سره د نړۍ دی اف ٹی ٹی بوډونو سره مونږ په تماس کې یاستو او تقریبا درې وړه سیریز نهایی تر خبره تر رسیدلې دي او د پاکستان سیریز په دغه اپریل میاشت کې کېده خو بدبختانه معطل شو. دوه سیریزونه لور هم لرو مونږ خو تر هغه پورې څه خبره نهایی شوی نه مونږ پر هوکړلیک مذاکره نه وي تر هغه پورې مونږ اعلان کوونه.
د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله ستانګي سره مو د پاکستان د کرکټ له ملي ټیم سره د افغان لوبډلې د لوبې د ځنډیدو په اړه معلومات واوریدل. اوس به هم ورشو د مدني ټولنو یو راپور ته. د افغانستان د مدني ټولنو شبکې په کابل کې یو شمېر بېوزله یتیم او کارګرو ماشومانو ته قلمونه کتابچې او بکسونه ورکړل. دوی خپل دې پروګرام ته د مینې کولو جشن نوم ورکړی او ویلي هدف یې د بېوزله او بې سرپناه ماشومانو مرسته ده. ابراهیم صافی په دې اړه رپورټ لري.
بېلابېلو مدني ټولنو او بنسټونو له دې وړاندې هم له بېوزله او بې سرپناه ماشومانو سره مرسته کړې وه خو د مدني ټولنو د شبکې مرسته یو څه نوې بڼه لري. د شبکې د شنبې په ورځ لسګونه بېوزله ماشومانو سره د 15 کتابچو قلمونو پنسلونو او بکسونو مرسته وکړه. دوی خپل دغه پروګرام ته د مینې کولو جشن نوم ورکړی و او ویل یې چې هدف یې د بېوزله ماشومانو ملاتړ دی. د دغه ټولنې یو تن مسؤول علي پرویز ازادي رادیو ته د یاد پروګرام په اړه وویل:
ما خواستم د جمع از جوانان با
مونږ غوښتل چې یو شمېر ځوانان یو بل سره لاس ورکړي او دغه جشن په ټول افغانستان کې سرتاسري کړو. د خوخی ځای دی چې شاوخوا نه ولایتونه په دغه جشن کې فعال ګډون لري. د حمل دریمه زمونږ د کمپاین د پیل ورځ وه. مونږ زیات شمېر قرطاسي ټولي کړي او بې وزله ماشومانو ته مو د کابل په څو ولسوالیو او نور ولایتونو کې وویشلې.
د مینی کولو په دغه جشن کې هغه ماشومان هم چې د سرک لغاړي او یو شمیر نور زینو کې هغهي پلاستیک پیرکی او ځینی نور سیزونه پلوري. دوی چې په سیرو کې خوشحالي ښکارېدله ویلې باید نور بنسټونه سوداګر او خیریه موسسې هم له دوی سره مرستې وکړي تر څو دوی وکولی شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. له دوه تنو دغو بېوزله ماشومانو سره مو خبرې کړي دي.
زما نوم فردوس دی، پیرکی پلورم. زه له دولت نه غواړم چې ماته قلم او کتابچې راکړي تر څو زه خپل زده کړې وکړم. نوم مې اختیار دی. له دولت نه غواړم چې مونږ ته کتاب قلم کتابچه راکړي چې مونږ وکولی شو خپل زده کړې وکړو.
له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو او مرکز کې د بېلابېلو بنسټونو لخوا د افغان بېوزله ماشومانو سره مرستې شوي دي خو دغه بېوزله ماشومان بیا له دوی سره تر دې دمه شوې مرستې کافي نه بولي او وایي چې باید حکومت مرستندوی ټولنې او بنسټونه له دوی سره مرستې وکړي تر څو دوی خپلو ارمانونو ته ورسیږي. بېکاري، ناامني، کډوالي او یو شمېر نور هغه څه دي چې تر ډېره افغان ماشومان د زده کړو نه محرومه کړي دي چې له دوی سره د درسي موادو مرسته کولی شي دوی بیرته زده کړو ته وهڅوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم را رسو د دغه پروګرام د لمړۍ نیمایي وروستي برخې ته، یعنی د خبر یاست تازه پیل شوی پروګرام.
خبر یاست ساینس پوهان په دې کار کوي چې له حشرو په چیره بیا له البتونکو حشرو څخه د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون پر ځای کار واخلي. د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې ساینسپوهان پر یو ډول الوتونکو غبارو کار کوي څو دا حشره په الکترونیکي سیستم سنبال کړي او په ریموټ کنټرول یې اداره کړي. دوی وایي د دې کار ګټه به دا وي چې د هغو ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې انسان ځان نشي ورسولی. تر دې مخکې د سنگاپور نان یانګ د ساینسي علومو پوهنتون او د امریکا د برکلی پوهنتون څېړونکو ویلي وو چې د حشرې هومره کوچني روبوټ د جوړولو لور ته پرمختګ کړی، خو دا هم ورته څرګنده شوي چې د روبوټ پر ځای حشرې هم کنټرولېدای شي. د دې څېړنې لیکونکي چې څېړنه یې په رویل ساینس انټرفیس مجله کې خپره شوې ویلي، د انسان په لاس د جوړ شوي روبوټ خلاف چې د ډیرو وړو پرزو یو ځای کولو او جوړولو سینسورونو او انجن ته اړتیا لري، د ژوندیو حشرو په کنټرول کې یوازې کمپیوټر کارول کیږي. په دې شیوه کې د غبارې په پښو او د وزرونو په عضلو کې الکترودونه نصب کیږي. دا الکترودونه د راډیوي سیګنالونو په وسیله فعال شي او حشره اړ ایستل کیږي چې په خاص سرعت حرکت وکړي او د کنټرولونکي په خوښه شي یا کڼې خواته والوزي.
جالب ساینسی خبری از زیر ایم و آورید. اوس و هم ورزو لند و خبرون تر رحمت الله وان دستی می وانسان و نلی لند خبرون را طول کرید.
ترکی چارواکی ډاډ ورکړی چې هیواد به د ناټو په چوکاټ کې له افغانستان سره خپلو پوځي او امنیتي همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش په نامه به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. د اورزګان سیمې چارواکي وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله په ګیزاب ولسوالۍ کې درې تنه مړه شوي دي. د آذربایجان په خاوره کې د ننه له نګونه قرباغ لنجمنې سیمې د درنون خطو راپورونه ورکړل شوي دي. او د بخښنې نړیوالې ټولنې پر ترکیې تور لګولی چې دا کیږي په وروستیو میاشتو کې د سوریې په زرګونه کډوال بیرته د هغې جګړې ځپلې هیواد ته ستنه کړي دي.
لند خبرونه مو له رحمت الله افغان واوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. همدارس د ازادي راډیو خبرونه په facebook.com/azadiradio facebook پاڼه باندې هم خبريږي. شیبه په شیبه تازه کیږي، کولای شئ چې ویل ولې. اوس هم ورزو نجیبه زمان ته چې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه راټول کړي.
د افغانستان د ترانسپورت وزیر لس ولایتونو ته سفر کړی او په خپل سفر کې په دغه ولایتونو کې د ترانسپورت په برخه کې ستونزې څېړلې دي. د دغه وزارت ویان حکمت الله کوانچ ازادي راډیو ته ویل چې د ترانسپورت وزارت به په دغو لس ولایتونو کې د ملي بسونو د ورکړې، د دغه بسونو لپاره د تمځایونو او د ترانسپورتي ترمینالونو د جوړولو په برخه کې کار وکړي.
ولایتونو ته سفر د جمهوري ریاست د مساودې له مخې کیږي چې هدف یې له نږدې د خلکو ستونزې دلدای چې د دولت او ملت ترمنځ واټن له منځه ولاړ شي او وروسته به د ولایتونو د اوسیدونکو ستونزو ته په جدي توګه رسیدګي وشي.
د شاغل کوانچ په خبره په ولایتونو کې باید د ترانسپورتي ترمینالونو جوړول د صادراتو او وارداتو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي او مواصلاتي چارې به په وخت ترسره کړي. افغانستان اوس مهال بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په راتلونکو اونۍ کې به د سارک غړي هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو خونو استازي افغانستان ته راسي. د دغه خونې د رسنیو برخې مسول سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سوداګر به په افغانستان کې د پنګونې فرصتونه وارزوي او د افغان ولسمشر په ګډون به له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره وګوري.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د چارواکو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کانونو، د انرژي، د تولید، د کورنیو تولیداتو او یو شمېر نورو برخو کې د پانګونې ښې زمینې برابرې دي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 8 پوله، یو یورو 8 افغاني 12 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 55 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 4 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دغه پروګرام همدلته ختمیږي، خو دوه اونیز پروګرامونه لا هم پاتې دي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ تر بیا مو الله عمل.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدې په پروګرام کې مداونه د افغانستان د کورونی چار وزارت د پاسپورت عمومي رئیس مل پاسوال سید عمر صبور ملما دی.
مننه رئیس صاحب، د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې سمو د مخکې په افغانستان کې د پاسپورت په توزیع کې ډېر مشکلات و، د خلکو تعداد او شمیر زیات و، د دې علت څه و، او زمنان دا چې اوس دا پروسه په شکل مخ ته ځي، آیا تاسو امکانات ورته ډېر کړي، نوي کسان مو ګمارلی دي، څه اقدامات مو کړي دي؟
ډېره مننه ستاسو نه، خپله سلامونه او نیکې هیلې ګرانو هیوادوالو ته او ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. پخوا یې زموږ ظرفیت په ریاست پاسپورت کې د چاپ او پرنټ کول ډیر چیټ و، او پس له څو مودې چې موږ په ډیر زحمتونه او کوشش باندې چې ازمو اراده ډیر قوي و او د پاسپورت ظرفیتونه هغه ماشینونه چې موږ سره دی لولکا، او تشکر کوم چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت رهبری او د افغانستان جهاد ما رئیس جمهور هم د پاسپورت په حساب کې توجه وکړه، او زمونږ مامورین هم زیات شو، زمونږ دستگاهان هم زیات شو، پرنترونه هم زیات شو، او دارش چه راغلی و او د افغانستان خلک چیاور په پاسپورت باندې راغی او املکا چې مونږ پاسپورت وړو، نو د پاسپورت ظرفیتونه ډیر چیټ و، نو ځکه دا ستونزه پیښ شو. اوس له لای الحمد دا ظرفیتونه هم لول شو، تشکیل هم لول شو، او هغه څه عرایض چې مونږ سره ټول شوي و په داوطلبانه توګه سره، یعنی چې زمونږ مامورین حاضر شو چې داوطلبانه کار وکړه، په دوه هفته کې د ولایتو او په یو هفته کې یا دوه هفته کې په یو میاشت کې په مرکز کې د ذخیره چې شوي و ټول خلاص شو. اوس په مرکز کې په یو ورځ کارونه ترسره کیږي. هر څوک چې پاسپورت ضرورت لري کېدای شي چې ریاست پاسپورت مراجعه وکړي، او د کابل اوسیدین کوي او تذکره مو د کابل نه وي، د ولایت څخه وي، دوی خپل استوګن کې زی په کابل کې، یعنی څوک چې په کابل کې اوسیږي او خپل د ولایت څخه دي، باید هغه تصدیق د وکیل گزاره او ناحیه خپل هویت تثبیت وکړي چې زه په کابل کې اوسیږم. او هغه څوک چې د کابل دي او تذکره د کابل دي، دوی سره خو مونږ هیڅ کوم مشکل نه لرو، دوی کولای شي چې دلته راشي، بیا ورځ مونږ ورته کارونه خلاصو ترسره کوو، او څلورم ورځ دوی کولای شي چې خپل پاسپورت د خپل پوستخانه د وزارت مخابرات چې دي د مغه ځای نه خپل پاسپورت ترلاسه کړي، او د ولایتو څخه پس له 40 ورځ او 15 ورځ هر څوک کولای شي چې ځان ته پاسپورت جوړ کړي.
پس د ولایت موضوع یاد کړه، غواړم وپوښتم چې آیا داسې امکانات هم شته چې په همدا پروسه ولایت ته هم تمدید شي او غځول شي، چې د توزیع پروسه دا غځای څخه اوسي، یعنی داسې امکانات شته که نه؟ که هر څه باید مرکزي وي، فقط مرکز ته فقط
د افغانستان د پاسپورت سیستم د دنیا سره سم عیار دی. په دنیا کې سیستم مرکزی ده او د پاسپورت پرند یو مرکز دی. نو زدا افتخار هم لرم چې د افغانستان دولت هم دا افتخار لري چې دغه پروسه په افغانستان کې هم عملی کړی دی. نو پرن خو هیڅ امکان نه لري چې په ولایتو کې جوړ شي، مګر طی مراحل په ولایتو کې کیږي. هر څوک کولای شي چې خپل بایومتریک په خپل ولایت کې وکړي، پیسې مو په ولایت کې داخل کړي، امر د قمندان امنی اخلي او سندونه مونږ ته رالیږي کی خپل مدیر په پاسپورت د پست سری په لیاره کې. دلته چې مونږ پاسپورت پرن کا بیرته خپله هغه ولایت ته بیرته استو او هر څوک کیدای شي چې د خپل ولایت څخه دغه پاسپورت واخلي. راغلو دې ته چې پاسپورت یو څه ستونزه په ولایتو کې شته، یو څه مدیران مشکلات لري، یو څه خلک مشکلات لري، یو څه د ترانسپورت مشکلات مون لرو او یو څه امنیتي مشکلات شته چې دغه په وخت او زمان کې ځینې ولایتونه کولای نشي چې خپل مونږه هغه پاسپورتونه چې دلته پرنټ کوو یا هغه سند چې هلته تیمرال کېږي دلته بیرته زر راشي. نو دغه ستونزه شته، مګر زه دا اطمینان ورکوم چې په پاسپورت کې سه چې په ولایتو کې دي یا په مرکز کې دي کوم مشکل پکې نشته.
تخنیکي لحاظه څه سهولتونه او اسانتیاوې تاسو برابر کړي دي لپاره چې خلک نور هم وکړی سي په راحتۍ سره په اسانه سره پاسپورت ترلاسه کړي د افغانستان په هر ځای کې چې اوسي؟ څه موده مخکې داسې راپور موجود و چې تاسو په آنلاین شکل باندې هم پاسپورټونه توجیه کوي، یعنې درخواستونه راځي تاسو ته، څه امکانات تاسو برابر کړي؟
آنلاین سیستم چې دی خو یو څه ستونزه لري، تخنیکی ستونزه لري. تر اوسه پورې مونږ یو فرم هم د آنلاین له لارې هم اخیستلی دی او دا د وزارت مخابرات پسې لري چې دا محترم وزارت مخابرات پکې لګیا دي، کولای شي چې زر یا دیر په زر خلاص کی یا دیر موده ونیسی.
بله.
نو دا وزارت مخابرات سره هرشته. نو مون د آفلاین څخه هیڅ کوم مشکل نه لرو. تر اوسه پورې تقریبا 1,300,000 پاسپورتونه مون توزیع کړی دي د امر دندغه د آفلاین د فرم په سیستم باندې. نو آنلاین سیستم یو څه ستونزه دام لري چې مون کافی او مطمئن برق نه لرو. مون دغه دانش چې د کمپیوټر او انټرنیټ دی زمونږ خلک دغه دانش هم نه لري اکثرا، او اکثرا په ولایاتو کې په ولسوالیگانو که مونگ انترنت نلرو دا استونزه شته. کچه دا فرم هم فعال شی مگر خلق دا امکانات نلری، زکه مونگ دا پاسپورت دروازه دا خلقو پا مخ بانده تلیلیم نیدی، در اوسه پوره باز دی او خلق کولایشی چه دنده آفلاین پا سیستم بانده خپل پاسپورت ترلاسه
کړئ. یو وروستی سوال دا چې تاسو د پاسپورتونو د جال او تزویر د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي؟ واقعا دا امکانات شته چې پاسپورت کې جال وسی؟ بل دا مسله چې څونه تاسو بریالي وئ د فساد سره مبارزه په برخه کې په دې اداره کې؟ واقعا دا څه کوم مورد هم تاسو لیدلی مشکلات موجود او که څنګه؟
او زمونږ استاسو د نوي پاسپورت چې دي د کمپیوټري پاسپورتونه چې دي دا تقریبا زه وایلی شم چې د شلو نه ډیر امنیتی نښانې لري چې په ساده مایکروسکوپونه کولای نشي چې تشخیص وکړي. کیدای شي چې په غټ او لوی مایکروسکوپونو کې او تخنیکی مایکروسکوپ دا امنیتی نښې
سلای بگوری او دا هر سو کولای نشی. دا یو اغا دی چه تر اوسه پوره هیز نخانه پکه د جل او تزویر تر اوسه پوره پکه نشته. او دام حقیقت لری چه په دنیا کې حتی الکترونیکی پاسپورتونه اغا چه چپ لری اغا هم جل شوه په دنیا کې. دالر چه او دیر مهم پیسی دی روپی دی دا هم اوز په بازار که جلی پیدا که گی. دا پاسپورتون چه مون چاپ کلی دا یو کمپنی و بانده اغا کمپنی دیر مچمین دا بلندن که دا نو دا هم انسانان جوړ کلی دی هاو اغا جلی هم که جوړی انسانان جوړی مگر هیس امکان نلری چه به دغه دیتابی سره زمون دیتابی سره مطابقت ولری چه جل جل کی. خوشبختانه تر اوسه پوره هیس نخانه پکی نشته. او دوم سوال دا چه ده فساد بباره که چه تاسو ویله مون مبارزه کریدی او کهو تر اوسه پوره یو چه پا مرکز که خلق عادی خلق چه زمونگ امزاگانه زمونگ اسنادونه زمونگ اغا تاپی چی دی چه جل کریده نیولم دی او سارنوالی فساد داریتم معرفی کریده او یا چه زمون مامورین چه پکی لاس درلوده اغام مون نیولیده او رسمی پر رسمی توگه سره عدلی او قضایی ادارو تا معرفیم کریده او محکمه وربانده فیصله ایم کریدی او دا افتخار هم لرو چه اوز پر ریاست پاسپورت که 90% ده فساد اداری مخنیوی شویده او یو چه پا ولایاتو که تقریبا 50% تروس است ده 50 نه دیر تروس پوری هم
مشکلات
او فساد شده.
دغه لپاره هم تبیید شته سر اقدامات کوي
دغه لپاره هم اقدامات کوو یو څه مونږ په مونږ باندې رش راغی او مونږ مصروف شو اوس لګیایو چې د دې مخنیوي هم وکړو.
مننه کوم. شکر.
سلام علیکم.
تاندي چانګي د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو افغان ځوان ریاض درمل د خپلو ګټورو ساينسي څېړنو په برخه کې څنګه پر نړیوالو ځانو مانه
بیا نظم هم دا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې د اوبو نړیوال کانګرس وشو.
هغه د خلکو له دغو خبرو څنګه د ژوند له مشکلاتو سره مبارزې ته دوام ورکړ چې د ده مشرانو ته به یې ویل خواري مزدوري ورباندې وکړئ چې پیسې درته راوګټي ولې سپینې ګوتې ګرځي.
موږ ته پیغورونه راکول کېده زموږ مشرانو ته چېنې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي.
لنډه دا دوستانو چې دغه مبارز ځوان څنګه خپل ژوند بدل کړ او اوس د افغانانو لپاره د یوې حیاتي موضوع یعنی د اوبو د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې د څوړ کارونو د کولو پلان لري. په نننۍ تاندې څانګه کې اورئ زه نورګل شفق یم. همزولو د نن سبا اکثر افغان ځوانان د پرون د هغه وخت ماشومان وو چې افغانستان کې د جګړو مهال وو او افغانان له ډول ډول امنیتي اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ وو. همدا علت وو چې ګڼ هغه یې مهاجرتونو ته اړ شول او چې ژوندي له هیواده ووتل نو په پردیو هیوادونو کې د پولی ټک ته کیناستل. د ننګرهار اوسیدونکي ریاض درمل هم د هماغو وختونو ماشوم ریاض او د نن ریاض درمل دی. ورسره آشنا شئ.
ریاض زرمل ما د افغانستان د ننګرهار ولایت ما خپل لومړی زده کړې مې په پېښور کې کړې دي. هغې نه وروسته مې خپل لیسانس چې دی له پېښور پوهنتون اخیستی دی د اوبو د منابعو په انجینرۍ کې. په افغانستان ته راستون شوی یم. دلته مې یو څه موده د افغانستان دولت کې نړیوالو موسسو کې کار وکړ او بیا له هغې وروسته په فرانسه کې مې د چاپیریال ساتنې په بخش کې ماستري وکړه. بیا له هغې وروسته مې اروپایي اتحادیې سره د ناپاکو اوبو د تصفیه کولو په مرکزونو کې کار وکړ او له هغې وروسته مې بیا په جرمني کې د دکتورا لپاره داخله واخیسته او اوس له جرمني څخه په دکتورا باندې پوښتې.
دوستانو، څومره په اسانه چې ښاغلي درمل د خپلو لوړو زده کړو لیست راته قطار کړ، په دومره اسانه دی تر دې ځایه نه دی رسیدلی، بلکې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو تر څنګ د چم ګاونډ ځینې داسې ازغنې خبرې او ګوتڅنډنې هم وې چې دی په فکري او رواني لحاظ تهدیداوه. د ده مشرانو ته د ده په اړه دا خبرې په یو بل ډول کې دی چې ولې سپینې ګوتې ګرځي او درسونه وایي، مزدوري دې وکړي چې پیسې درته راوګټي.
ما خپل ژوند پیل هم داسې حالت کې کړی چې په پېښور کې د مهاجرت په ژوند کې عمل ته پیدا شوی ما، عمل ته لاړ لوی شوی ما. لومړی شروع مو د کمپونو نه کړی وه. ګاونډیو کورونو کې به خلک مزدوري کوله، کار به یې کوو او موږ ته پېغورونه راکول کېده زموږ والدینو ته چې تاسې په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي. نو دغه فشار غیر مستقیما زور تر موږ هم را رسېده. بیا له هغې وروسته چون تاسې پوهېږئ چې په هغه هېواد کې چې خپل دی نه وي هلته لوړې زده کړې کول یو څه ستونزمن وي، خصوصا د افغانانو لپاره چون اقتصادي حالت دا اجازه نه راکوله چې موږ د شخصي پوهنتون ولرو. موږ کوښښ کوو چې دولتي پوهنتون ته راشو. چون پاکستان کې پوهنتونونه تاسو ته معلوم دي چې دولتي پوهنتونونه هم فیسونه غواړي او یو څه مصارف لري. بیا د خپلو مصارفو د پوره کولو لپاره ما بعد له وخته یو ځای کې کار کوو یو شرکت سره. دا هر څه مو وګالل، د هغې ځای سختیانې مشکلات، د هغه خلکو برخورد د افغانانو په وړاندې.
روانم حوصله مې تلوي تلي پاسې دلي، اخر مې د همت نا مرحله او شرمې دلي.
خو ملګرو، ریاض درمل خپل ځان لاس کې راونیو، د خلکو په هغه دغه تیګه کې خو دا خپل منزل ته د رسیدو لپاره د لارې د خندونو او ازغیو پروا و نه کړه او هغه د چا خبره د سفر په لورې د بوټانو مزي وتړل. بیا نو څه وشول وا به وره
کرل په عشق لا سونا.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاو
لا سونا، جوړو د خپل کور دیوالونا په زخم لپو کې وبا اوړو لغرا لالونا. کرل په عشق لا سونا.
دوستانو، دغه افغان ځوان ریاض درمل چې په فرانسه کې د ماستری په کچه په خپلو لوړو زده کړو بوخت وو، په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا په اړه فکر کړی وو، ورته اندېښمن وو او په همدې اړه یې ساینسي څېړنې کولې چې څنګه په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا ستونزه له منځه وړی شي. د ده څېړنو ښې پایلې درلودې. همدا علت و چې په نړیواله کچه و هم ستایل شوې.
ما د اروپایي اتحادیې ته خپل وړاندیز وکړ او د محصل په حیث باندې هغوی زما دا وړاندیز ومانه. هغوی په پراګ کې د چک جمهوریت په منځخار کې د هغوی د ناپاکو اوبو د تصفیه په مرکز کې او د هغوی د کیمیاوي او ټکنالوژي پوهنتون په لابراتوار کې ماته ځای راکړل شو. ما خپلې څېړنې وکړې یو کال، چون په اوبو کې د نایتروجن مقدار چې دی دا غټه ستونزه ده په افغانستان کې هم په نورو هېوادونو کې هم. موږ کوشش کوو چې داسې یو لار وباسو چې له اوبو څخه نایتروجن لرې کړو. نو بیا په همدې باندې موږ کار کوو. بیا موږ له باکټریاو استفاده وکړه. موږ غوښتل چې داسې یو ټکنالوژي ایجاد کړو چې په هغې کې مصرف ډېر کم راشي او موږ وکولی شو ما یو کال په دې څېړنه وکړه چې دا باکټریاوې څنګه دې ته اماده کړم چې په دې یخ محیط کې هم هغوی فعالیت وکړل شي او د ناپاکو اوبو څخه نایتروجن لري کې. بیا نو زما همدا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې یو د اوبو نړیوال کانګرس وشو، هلته ما خپلې څېړنې پایلې وړاندې کړې، له هغوی خوا وستایل شوې.
دوستانو، افغانستان چې د غریبو هیوادونو له ډلې دی او اکثره خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او داسې کورنۍ هم پکې کمی نه دي چې په ډېره سختۍ د یوه وخت ډوډۍ پیدا کوي، نو که هلته د څښاک اوبه هم په لوړه بیه شي څه به وشي؟ ښاغلی درمل، دوستانو همدې اندېښنې ته په پام سره هڅه کوي چې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، په همدې برخه کې کار وکړي، ځکه خو دی له ځوانانو هم غواړي چې د پاکو یا خوږو اوبو په اسراف کې د احتیاط وکړي.
د اوبو یو قدرتی منابع ده او د خدای یو نعمت ده چې موږ ته راکړی دی او د مذهب د لګانه د دین د نگانه هم د اوبو اسراف چې دی د پیغمبر اسلام لخوا منع شوی دی. د ټولنیزو اخلاقو لحاظ هم د اوبو اسراف چې دی موږ باید په دې باندې پوه شو، هغه اوبه چې موږ یې اوس د شاور لپاره یا د لاسونو وینځلو یا د غاښونو برس کولو لپاره استعمالو، شاید یو وخت داسې راشي چې د همدې اوبو د نشتون د وجې نه ډېری خلک ژوند له لاسه ورکړي، لکه په ډېرو هېوادونو کې موږ دا ولیدل. نو که چېرته موږ اوبه کمې اسراف کړو، دا به معنوي چې د آینده نسلونو لپاره، د خپل اولاد لپاره، د خپل آینده هیوادوالو لپاره موږ یو څه منابع چې دي هغه ساتو تر څو هغوی په اسانه ډول باندې خپل ژوند برقرار وساتي او ورسره د دې هیواد استقرار او استحکام چې دی د اوبو پورې تړلی. لکه په نږدې وختونو کې په سوریا کې او په دې ځایونو کې جنګونه راغلي، د چاپیریال ساتنې متخصصین دا شی داسې ارزیابي کوي چې په دې کې ډېری رول چې دی دا د اقلیم د تغییر دی، چې خلکو اوبه نه درلودې، خلک له هغې ځای نه بل ځای ته لاړه، مجبور شو، کاروبارونه په ځای ودرېد. افغانستان یو زراعتي هیواد دی که د اوبو منابع موږ ونه لرو، خدای نه خواسته خلک به دوی مجبور شي چې دوی د چاپیریال یا د اقلیم د تغییر د وجې نه له دې ځای بل ځای ته لاړ شي او د بل ځای تګ سره چې دی به تاسو ته معلومه ده چې مشکلات زیږي.
ملګرو ریاض درمل همداراز وایي چې دی د خپلو علمي څېړنو او لیکنو تر څنګ غواړي د ځوانانو یوه داسې ټولنه رامنځته کړي چې د پاک چاپیریال مدافع واوسي او پر اړوند ادارو د فشار سبب شي. دی زیاتوي،
زه فکر کوم افغانستان کې لټول لومړی دا مهم دی چې خلک پوه شي چې چاپیریال سمانه، چاپیریال ساتنه سمانه. پاکې اوبه په دې معنی نه دي چې د کوی لاندې چې کمې اوبه دي دا پاکې دي، ځکه په کابل ښار کې ډېری اوبه د ځمکې لاندې چې دي هغه چټلې دي، تشنابونو چټلې اوبه چې دي ځمکې لاندې ځي او ځمکې د ځمکې لاندې اوبه را تخریبوي. دا ما پوهاوي په بخش کې افغانستان کې کار نه دی شوی، ډېر کار پکار دی. خلک په دې باندې پوه شي او خلک مستقیمن په دولت باندې او په هغه ارګانونو باندې چې د دوی چاپیریال دوی ته ککړي هغوی باندې فشار راوړي، ورته وایي چې دا زموږ د ژوند د سرنوشت موضوع ده او دې ته باید جدي پاملرنه وشي. زما په لویه کې هدف دا دی چې ټولو هیوادونو کې داسې ځوانان شته دی چې هغوی غیر رسمي د خپل هیواد د چاپیریال په نړیوالو کانفرنسونو کې، سمپوزیمونو کې، داسې ډسکشنونو کې د خپل هیواد نمائندګي کوي او د خپل موقف نه دفاع کوي. افغانستان بدبختانه داسې څوک نه لري چې هغوی د چاپیریال په حواله باندې په نړیوالو فورمونو کې د خپل هیواد د موقف دفاع وکړي. زه غواړم چې په لویه کې داسې یو نهاد د ځوانانو رامنځته کړو، د ټولو ځوانانو په همکارۍ باندې چې موږ وکولای شو له دې پرته چې دولت مرسته وغواړو، په خپلو امکاناتو باندې او په خپل کوشش باندې موږ وکولای شو د افغانستان نمائندګي په نړیوالو فورمونو کې ترلاسه کړو تر څو د خپل هیواد مدافعین اوسی.
اوس وایو ودان دیو رونا خو دوستان دیو کی تاسو دی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان.
که هدف وټاکل شي او هغه ته په رسیدو کې ځان په ډول ډول بهانو تیر نه ایستل شي، نو هیڅوک به مهم خپل هدف ته له رسیدو رامنه نه کړی شي. همزولو دا خبره ښاغلي درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ومې پوښت له ژونده دې څه زده کړل. د په قول
افغانستان کې شاید لوی ستونزه همدای چې خلک هدف نه ټاکي. کله چې ستا هدف معلوم وي او تا زم دا وي چې زه به دغه هدف ته ځان رسوم، بیا نو دا لار کې چې کوم کارونه راځي دا خنډونه دا بیا مشکل نه وي. نو ما له مخکې نه هدف درلود، اوس هم د مسایلو لپاره زه هدف لټوم او بیا د هدف ترلاسه کولو لپاره مختلفو لارو چارو نه کار اخلم. یعنې که دا خبره سړی وکړي چې زموږ اقتصادي حالت دا موږ نه ایجابوي چې موږ زده کړې وکړو، زه دې سره مخالف یم، ځکه سړی کولی شي ځان تکلیف راولي. سړی بعد له وخته پونتون وایي، سهار کې پونتون وایي، ډیسټنس لرنینګ وایي، پرایویټ انسټیټیوشنز ته ځي، هلته داخلي کې درس وایي، شخصي مطالعه کوي، ځان یې دغه ته رسوي. موږ په ساینس کې داسې وایي چې موږ وی آر سوشل انیمالز. نو د ځان د بقا لپاره لکه نور ژوي چې کوشش کوي، زه هم د یو انسان په حیث باندې موږ هم سوشل انیمالز یو، د خپلې بقا لپاره باید کار وکړو. او د افغانستان په حواله باندې چې موږ د زیاتو لحاظه د ساینس د لحاظه د ټیکنالوژي د لحاظه له ټولو وروسته پاتې یو، په دې بخش کې کار وشي او خلق ځان ته هدف ساينس او ټیکنالوژي وټاکي، زه وایم چې ژوند مشکل نه دی او کسړی وغواړي هر رقم هدف ترلاسه کولی.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچیو ته کتاب ورکا، ورکا په مینا څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا، لدی خیستا لدی نازک گلاب نا، خپلی انسان خپلی سړی جوړ کا.
پرختیا هم همزولو که حوصله لوړوي او منزل ته در رسیدو ټینګ عزم وی نو که ساړه د منزل په لور یو قدم ورزی منزل دوه قدم ورته راځي. دریاز درمل په همدې خبره د دې ونې تاندې څنګه بس کوو چې ځان ته هدف وټاکی او هغه ته در رسیدو لپاره ځان ته بهانه ما جوړوي نو منزل بس تاسو په لاس کې وي. تاندې څنګه پر فیسبوک وڅاره facebook.com/tandisangi. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شي pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شي shafaqn@rferl.org. بریا مو په برخه.
ل جنگس کړه خوشالي غړي پټایس تنا ښکارا ښکارا اوس د نړۍ سره سیالي غړي چې تماشي ته جهان راشي دا وطن داسي ګلالۍ جوړ کا وڅ ډوډۍ اخرا قلم را واخله په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.